پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریان پر خبرونه کې مو هر کله کوم په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی. طالبان وایي
د تیر ورځې دل خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي عمارت مجاهدینو کنټرول نه وه.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم شریکه کړې.
داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
پروسکان کې مامورین معاشونه غواړي.
د معاش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
روغتیا د شمن شتمنۍ پروګرام کې پر موسمي ناروغیو د متخصصو ډاکترانو څرګندونې اورېدلی شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو. په تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. د برېتانیا دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودلی چې 12 امریکایي پوځیان دي. رویټرز او اسوشیټډ پرس خبري اژانسونو په راپورونو کې د دغو مرګ ژوبلو شمیر د یو شمېر طالب چارواکو کو په حواله ورکړې. خو تر اوسه د افغانستان د عام روغتیا وزارت او نور مسؤولو چارواکو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرژوبل کره شمېر نه دی روښانه شوی. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي، چېرته چې دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي. د ایمرجنسي روغتون رئیس وایي چې عملیاتي ټیمونو یې تر نن سهار پورې د ټپیانو درملنه کوله. روزیلا میچو په روغتون کې د اوسني وضعیت په اړه وویل: په اوس وخت کې وضعیت یو څه ښه شوی دی. زموږ روغتیایي ټیمونو ټول شپه کار وکړ. دوی نن سهار تر 4 بجو د وروستي ټپي عملیات ترسره کړل. پرون وضعیت ډېر پریشانوونکی و، ځکه چې له 6 زیات ناروغان موږ ته راوړل شوي وو. دغه انتحاري بریدونه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی، پرون د کابل هوایي ډګر ورڅېرمه یوه هوټل کې داسې مهال وشو چې په زرګونو افغانان په هوایي ډګر کې راټول شوي او هڅه کوي چې له هېواده ووځي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. بایدن تېر ماښام په سپینه ماڼۍ کې خبرالانو ته وویل:
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي، په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی دی اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نور د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ. په زرګونو امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره د امریکایي وګړو هغو افغانانو چې له امریکا سره همکاري کړې د ایستلو عملیات چې د اګست له 14 پیل شوي مخته وړي. بایدن هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي امریکا او متحدین یې ونشي کولی چې تر راتلونکي سیشنبې پورې ټول مستحق کسان له افغانستانه وباسي، ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به نور تمدید نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې تر اوسه له افغانستان نه له 1 لک زیات کسان ایستلي دي. د برېتانیا د دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اوس د برېتانوي وګړو او نورو هغو چې کارونه یې بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. بریتانوي چارواکو ویلي چې تر اوسه د کابل له هوایي ډګر 14,000 بریتانوي اتباع او دغه راز د انور افغانان چې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو او نورو ادارو سره همکاري کړې ده له هوایي ډګر ایستلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته له 400 تر 500 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام دیل لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډېره د بلغاریا له لارې تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پنایاتوف په یو بیان کې وویل چې د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډېرېدو دی. د بلغاریا دفاع وزیر په وینا دغه سرتیري به له پولیسو او د امنیت د ټینګښت له نورو ځواکونو سره د موانعو په رامنځته کولو او څارنه کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیه او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار په زیاتېدو دی. یونان او ترکیه اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هېواده د وتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه دې ته اندېښنه لري چې د 2015 کال د کډوالۍ کړکېچ بیا تکرار نشي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت جامپیل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د پیښې له ځای سره نږدې د 4 کلیو اوسیدونکي امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره راټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارف توقایف په یو ټویټ کې ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سرتیري او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د عواملو یا لاملونو په اړه څېړنې پیل شوې دي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمېرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي، خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونی پیښه په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي مسؤلیت یې د امریکایي عسکرو سره و. له دې 14 وروسته لویه اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بې ځایه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ په 11مه ورځ کابل یو پخوانی ګواښ د نویو واکمنو په شتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبي لویدیځه دروازه کې دوه غبرګې چاودنې وشوي. رویټرز خبري اژانس په دې چاودنو کې د وژل شویو شمیر 15 تنه ښودلی، چې پکې 14 امریکایي عسکر، 28 طالبان او پاتې ملکیان ښودل شوي. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی، ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پرې واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی، او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
د ګل خراش پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و. هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمېر شرونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لاله وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپورونه شته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د خودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش په خو هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی و. اوس چې د طالبانو حاکمیت دی هم داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 3 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیل دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پیښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
په کابل کې د تیرې شپې د 14 په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. خو د جو بایډن تر څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حملو وروسته د بریتانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د هوایي ډګر پر نویو حملو ته په اشاره وایي د هغو کسانو پر وژل کېدو غمجن دی چې په یو بل هیواد کې د یو نوي ژوند د پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حملو کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر یو لک زیات خلک ایستل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په دوو چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې اتلس امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر یو لک ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول ایستل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیله یې لرله په یوه بل ټاټوبي کې نوی ژوند جوړ کړي پر وژل کېدو غمجن دی. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والس نن جمعه ویلي چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان بشپړه وتلو ته نږدې شي. د زیاتکړه پرونی انتحاري حمله چې د د په وینا د دیارلس امریکایانو په ګډون 15 اتیا تنه افغانان پکې ووژل شول د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل چټک کړي. له بلې خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډېر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. د دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 60000 ډېر ټپیان شوي او همداراز په دې 60 کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر 8 لکه ډېرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کابل د پرونیو چاودنو عاملین به پیدا کړي او سزا به ورکړي. ولسمشر جو بایدن دا څرګندونه کړی دی او دای ویلی دی چې د دې بریدونو سره سره بل کابل د خلکو د رایسلو عملیات روان وي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه معنی کې خبرې کولې او دغه پیخه په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونۍ پیښه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویې ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماښام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکر ووژل شول. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نښه کړل. ولسمشر بایدن وویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وایي پراتونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا 2 اونۍ راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل کې د تیرې شپې د چاودنو سربیره به د حامد کرزي له هوایي ډګره د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو چارې ادامه پیدا کړي. په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګره په تیرې سب باندې وی اونۍ کې په لسکونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې ایستل شوي دي. غره ته نږدې له دې جوړ شوي هوایي ډګره د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته؟ په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفاس خاور.
د کابل هوایي ډګر ډېر الوتنې ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر قطع دي. طرح د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب تاسو وایئ چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یوه الوتکه جګه شي او بله نشست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای بخې ډېر دی، تر همزماني کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډېری پر مځکه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیک آف وکړي، بل بیا راشي لنډینګ وکړي.
یو وخت مو داسې اورېدلي وو د دې له خاطره چې هوایي ډګر غره ته نږدې دی، ممکن لوی الوتکې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وباسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوئ د بیا اندازې ډېرې لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځه تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د پیرو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډېر همکاري وکړي. ولې په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډېری الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګې شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خرابې کړي دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعض ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی، وفا، وړاندې په واوري چې په روزګان کې مامورین معاش نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبان په ترین کوډ کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي، خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاش ورکړي او کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل شوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول شوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیس د روزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر روزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه، بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې یې همدې 6000 افغانۍ ته وي او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا وټاکنو صفایي اوس هم په عادي ډول باندې ماغس هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خدای خبره دی، د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وایي آتا ماش به مو یي نه به یي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نوموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او که نه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورغاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. 14 کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت بند سره چې د بل حکومت دغه کدی پر اخره داسې دویم چانه پاته د اسلامي امارت رالی په هغه شپو کې مکتب بس بند سو، اوس هم بندې دروازه شروع سوې نه دي. پوښتنه مو دا ده چې زموږ سرنوشت سره لوبې ونه شي، دا زموږ مکتب به تر ایلاس خپل درسونه وایي، کوشش به شي وکړو د مکتب مریلا کې دانه شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر راتګ سره امن راغلی، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه به خوري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
په روزګان کې مامورین خپلو ماشونو ته اندېښنه لري، خو په کونړ کې د اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ د لارې خلاصېدو ته کونړیان خوشحاله دي. نور په دې راپور کې
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له 3 میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی 3 میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسېږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن 3 میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کولاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي، په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر 1.3 نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه 2 ورځې وروسته ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو، اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامي مشرانو دغه لاره آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېده، غټ ګاډیم ځي، وړه ګاډیم ځي، هیڅ نو امنیتي یا شخصي ستونزه نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترڅنګ یا د لاره د ختیځ نورستان، کامدیش او برګي مټال ته هم تللې، چې د لارې بندېدو سره د دغو 4 ولسوالۍ اوسېدونکي د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نه شول.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خاصه خبره کوم. پیغام نظر مدادي چې ټول سفارتو ته خبر ورکوو دای چې دا خلک د ویزې د لارې بوځي دولتو ته په ګڼه ګوڼه کې نه چې وژل کېږي یا مسئولیت د یو پر غاړو د بل پر غاړو اچول کېږي. که ترکیه د که اروپایي دولتونه دي که امریکایان دي هر دولت کې دي که عربستان دي که عربي امارات دي که دبي دي که قطر دي ټول د سولې د لارې بوځي په جنجالونه بوځول چې دا خلک اصلاحات سره راځي وړه به هر چا چاره کم خوښ وردی چې کلي وسي او امریکا ته تاسو ته تکوري دي ځیګر چې راځي هغه اوم بې نظمي ده مړي کېږي دغې کېدې ډېرې پړې وي افغانان بجې ډېرې پړې وي دغسې د سولې د لارې ویزې ورکول شي په هر ولایت کښې اوس نه د کندهار او د هرات سره دي کابل هلته به دی چې راشي کایرې بل ځای پروازونه نشته دغه نظر دې خدای دي چې د ازادي راډیو دا زموږ پیغام ورسېږي د خارجیانو او د لوړ پولو چارواکو ټول د افغانستان بره به دغه انشاءالله دغه برابر کسب ورته. السلام علیکم.
نورلار صالحیم د لوګر ولایت مرکز فلیالم اړوند د الیاس خان بابا د کلي نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي عمارت لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت ګوند د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هېواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې له ځانه سره به جهل ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډېری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړه کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې چارواکي دغه راز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر 1500 پورې باروونکي لارې او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ایوب ترین له چمنه دا راپور لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې پخوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10 زره پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 13 څخه بیا 20 زره ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخلېږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشالډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختي کارډ او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاترو وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لیکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دومره تحولات راغی، حکومت سقوط وکړ، ژغورلو خو مګر نه دي لیدلي، خو هر شعبه کې راغی کې طالبانو
اسکندر سمنګان دا چمن ته زه راورسېدلم. سالان کې ډېر په تکلیف سو، لارې خرابې وې او بیا دلته چې راغلو په تکلیف نی را پریښودلو، مریض ورا سره
کاروبار نشتی تاسو دا د کار پرند راغلی ما اوس ان شاء الله اوس سم سم دې هر څه صحیح دی. اوس مخکې حکومت اوس دې حکومت صحیح دی، اوس جنگ ما کنه نشته، جنگ عربی ته کاروبار نشته، بس دا بس اوس راغلی ما کراچی ته روان ان شاء الله کار ما خاطر پر راځو.
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي، چې دغه ډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا شي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نه سو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولدک کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې شوي دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی او هره ورځ د 50 څخه بیا تر 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل سي، ځکه چې په اوس مهال کې سار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دا سجی راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو، خو 12:30 دقیقې دي. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه ور.
د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتېرو وژل تایید کړي. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ځینو راپورونو له مخې د ټپیانو شمېر 143 تنه ښودل شوی چې 18 امریکایي پوځیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل هوایي ډګر کې د وژل شو امریکایي سرتیرو لاملانو به غچ واخلي. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرنی پیکه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل چې تر اوسه له افغانستانه له 1,00,000 زیات کسان ایستلي دي. د برېټانیا د دفاع وزارت وایي برېټانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. تر اوسه برېټانیا له 10,000 زیات برېټانوي وګړي او نور افغانان د کابل هوایي ډګره ایستلي دي. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 400 تر 800 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام د دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. د قزاقستان په جنوبي ولایت جامپل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله 15 تنه مړه او 90 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزیر وویل 4 سرتیرو او د اطفایې یو کارکوونکي هغه مهال خپل ژوند له لاسه ورکړ چې هڅه یې کوله د دغو چاودنو له امله لګېدلی اور مړ کړي.
د ژوند شتمنی
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. نن په افغانستان کې د داخله ناروغیو هغو چې په دې موسم کې زیاتې دي او نورو خبرې کوو. د بیلګې په توګه د ناست او غذایي تسمم او د غرض د شکرې ناروغي چې ویل کېږي ډیره عامه ده. د خبرونې ته مو دوه متخصص ډاکتران را بلل دي. د خبرونې په لومړۍ نیمه کې مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق ته بلنه ورکړې ده، او په دوهمه نیمه کې مو د غرض ډاکټر فضل احمد زی ته هم بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق خبرونې ته خیر اغلاست.
ډیره مننه
ډاکټر صاحب. مخکې چې مو خبرې وکړلې، تاسو وویل چې اوس ډیر ناروغ غان چروختونو ته مراجعه کوي د نسناستي پر ناروغي اخته دي. کله کوردون کته وای چې نسناستي څه ډول ناروغي ده او عوامل څه دي چې خلک په دغه ناروغي اخته کیږي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده، د هوا حالات د سده چې هوا ګرمه ده، د دوبی موسم ده تقریبا په ختمه ده کړي، او د هوا د ګرموالي د وجې نه د ځینو خاص میکروبونو چې په دې هوا کې وخت کوي تکثر کوي، د هغه د وجې نه د ناروغي پیدا کیږي. هغه اکثرا د اتحالاتو په شکل مونږ ته مراجعه کوي. مونږ ته ګاستروانټرایټس وایو، همدارنګه غذایي تسمم هم ورته ویل کیږي. تقریبا د په دې خاطر چې د هوا د ګرموالي د وجې نه د میکروبونو د زیات موجودیت له کبله، او همدارنګه د بل طرف نه په خلکو کې د صحیح نه مراعات کولو د وجې نه دا واقعات په دغه موسم کې ډېریږي. او تر دا داسې ناروغي ده چې د خوراک په لارې نه انسان ته انتقالیږي. د ناپاکه خوړو د وجې نه په سر کې اوبه دي زیاتره چې دا ناروغي انتقالیږي، یا دا میکروبونه انتقالیږي انسان ته. نو هغه د ناپاکه یا غیر صحي اوبو د وجې نه سالم انسان ته انتقالیږي. په دغه اوبو کې میکروب یا هغه میکروب خپل کېږي د انسان په واسطه باندې معدې ته ځي، او بالاخره په کولمو کې د تکثر او د اصلاحاتو سبب کېږي. همدارنګه د دې ناروغۍ سره نه یوازې اصلاحات وي، بلکې ناروغ تبم لري او استفراقات او دلبدي او ځان دردي او بېحالي دا هم ورسره وي. په دغه میکروبونو کې چې مخکې ما ذکر وکړ اکثره وایرسونه دي، او دا یوازې د اوبو د وجې نه انتقالېږي، بلکې په نورو ناپاکو خوړو کې لکه سبزي ترکاري باب چې موږ تاسو په بازار کې اخلو نو هغه اکثره ککړ وي په دغه میکروبونو او وایرسونو باندې. نو همدارنګه هغه میوجات چې په بازار کې پیدا کېږي او هغه کچیر دغه خواړه یا دغه میوجات او دغه سبزیجات په صحیح شکل باندې ونه وینځل شي نو د میکروب د انتقال سبب کېږي انسان ته، او په دې ډول باندې دا ناروغي منځته راځي.
ډاکټر صاحب، بیا به هم خبرې وکړو. یو اوریدونکی د ټلیفون کوي، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
السلام علیکم د زدای رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، زه ګل محمد مجید هم د خوست نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب نه مې دا پوښتنه ده چې ما د پښو تالې د خپړې دا هر وخت خوږیږي او ډېره دوایي مې وکړله، د رګونه داسې وپړسېږي او بیا درد کوي. د درد ګولۍ وخورم بیا خېشي، لاس ورځې میاشت خېوي، نه بعد بېرته بیا درد شروع کړي. نو که دای په دې مورد څه معلومات راکړي ډېره.
بله ډاکټر صاحب، پوښتنه مو واورېدله. البته موضوع بله موضوع ده، خو په هر صورت اوریدونکي یو زموږ اوریدونکي ټلیفونونه کوي او مختلفې ناروغۍ بیانوي او غواړي چې علاج څه دی. په هر صورت کې ورته ځواب ورکړي. مننه.
ګل محمد ورو ته وایم چې د پښو د تلو دردونو نه دي شکایت درلود او د لاسونو دردونو نه، نو څو علتونه د دې سبب کېدلی شي، یعنی عامل کېدلی شي. څو موضوعات دي چې یو پکې د کلسیم او ویټامین ډي کمبود دی. دغسې دردونه د افغانستان په شرایطو کې چې موږ ګورو اکثر د ویټامین ډي او د کلسیم د کمبود نه کېدلی شي. زیاتره اشخاصو کې د ویټامین ډي کمبود مطرح وي او دا دردونه معمولا د شپې د خوا نه ډېرېږي. په اوږدو هډوکو کې ډېر وي، خصوصا په لاندې د پښو په هډوکو کې، همدارنګه د پښو په تل کې وي، او د یخ سره لږ زیاتېږي. که چېرې نمناک شي سره مواجه شي نو د درد زیاتېږي. اکثره زموږ خلک لمر نه ډېره صحیح درسته استفاده نه کوي.
همدغه پوښتنه هم کولی شي. ډاکټر صاحب، ویټامین ډي خو په افغانستان کې ډېره زیاته ده، مفته وړیا ده. لمر وړانګې نه څه ډول باید خلک استفاده وکړي چې وکولی شي ویټامین ډي؟ بله جاست،
بالکل تاسو خبره نه ده. ایران په افغانستان کې کافی ډیره ده، مګر نور اروپایي ملکونو ته مګر زموږ خلک درست استفاده ترې نه کوي. ویټامین ډي نه درست استفاده په دې شکل کېدلی شي چې لمر مستقیمن د انسان په وجود باندې ولګېږي، نو هغه صورت کې به مؤثریت ډېر وي. په دې خبره ده چې ټول وجود خو موږ او تاسو نه وخت لرو، ته نه شرایط برابر دي چې ټول وجود سړی وته هغه کې که دې عقل زموږ هېوادوال لاسونه تر مړوندونو پلاس اوبو پورې او همدارنګه پښې د زنګنو پورې کدې عقل په ورځ کې یو دفعه ښکاره کړي، د نیم ساعت لپاره یو ساعت لپاره لمر ته کښېني، نو دا کفایت کوي. دې عقل نیم ساعت دپاره چې لمر مستقیم په دغه قسمتونو د وجود ولګېږي، نو هغه مقدار ویټامین ډي چې لازمه ده هغه انشاءالله وجود ترې نه اخیستل شي. همدارنګه خوړو کې هم ویټامین ډي پیدا کېږي، په مختلف خوراکونو کې، په شیدو کې، په هګیو کې، په مستو کې، په همدارنګه په غوښه کې. نو د دې د غذایي موادو نه د استفادې نه طریقه دا مشکلات حل کېږي. نو تر ما توصیه دا ده چې دوی کېدی شي نږدې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي، خپل او دغه معاینات وکړي، که چېرې دا مشکل وي چې هغه تداوي شي. د دې نه علاوه د پښو دردونه نور عوامل هم لري چې هغه د ملا د تکلیفونو د وجې نه کېدلی شي، د هډوکو د مشکلاتو د نورو مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي.
بل اوریدونکی هم ده، د دې لپاره چې مو مصرف زیات نه شي خپله پوښتنه مستقیم مطرح کړئ. مهرباني.
محترم سلامونه تاسو ته. ډاکټر صاحب تاسو ته هدي ورداګ. ډاکټر صاحب محترم، نن دا پوښتنه دا چې تاغه یو موشوم د غوښونو په دوره کې د غوښو بوس یا د غوښو دوره پرې تیبې کې سالات پیدا کی، موږ په کورانه کې داسې یو موشوم دی به ته دغه یو لاس راځي کې لاس یو سالات پیدا شوی دی، نو د دو څه جلو ګیرو کو یعنی مشکل خو نشته دی، او هغه کس چې د وجود او به کمی وي دوغونه یعنی کوم نه و امکاناتو نه سره استفاده وکړي چې د وجود او به پوره شي او ژوند دمو داسې لارو پلاتو سیمو کې ده. مننه.
د تاسو سره مېرمنې
ورته چې رسولي پوښتنه وکړه، واقعاً اسالات په ماشومانو کې کله کله ډېر مشکلات منځ ته راوړي. اسالات د یو ناروغۍ نه چې په دې کې د انسان د وجود اوبه ضایع کیږي، او هر انسانان چې هغه د وجود کمی اوبه لري نو هغه ډېر مشکل سره مخ کیږي. چې معمولا ماشومان دي او لوی عمر والا خلک دي، هغه ماشومان چې د 15 کلونو نه عمر کم دی د دې لپاره اسالات خطرناک کېدلی شي، او همدارنګه هغه کسان چې عمرونه د شپېته او 15 نه لوړ دي په دوی کې هم اسالات خطرناک کېدلی شي. ځکه په دغه سیمونو کې د وجود مایعات کم وي، نو د لږ اسال سره هم وجود ډېر مایعات ځای کې کمبود سره مواجه کېږي د مایعاتو، او دا درنور مشکلات منځ ته راتلی شي. نو زما د دې ورور سره
ډاکټر صاحب، تاسو د یو ښه موضوع یادونه وکړه کله د ماشوم چې کله غاښونه راوځي ډېر په خوله کې لاس وهي په دې خاطر چې خارښ کوي کنه. زه نه پوهېږم په نور نړۍ کې ګردې حلقې پلاستیکي داسې کلک جوړ شوي دي چې ماشوم هغه استفاده کوي کله چې دوی غاښونه راوځي په بازارونو کې. خو اوس به په افغانستان کې حتما دغسې د ماشوم لپاره چې غاښونه یې راوځي دغسې وسایل وي، هغه نرم یو څه سخت چې ماشوم ترې استفاده وکړي او لاس ونه وهي په خوله کې، بلکې همغه باندې د خپل غاښونه کې کاږي.
که چیرې دا موضوع اطمینان حاصل کړي چې آیا دا شی پاک کړه کې ښودل کېدلی شي که نه، د افغانستان اجتماعي حالت او شرایط داسې دي چې زه لږ مشکله وي چې ماشومان هغه یعنې هغه د هغې حفظ الصحه د هغې د ماحول حفظ الصحه پاک وساتل شي او نه چې په خوله کې ښودل کېږي دا پاک وي. نو زه فکر کوم چې په وطني شرایطو کې زمونږ خپل وطن دود او خپل خلک نن ته معلوم دي، نو دا به لږ مشکله وي چې هغه پاک په خوله کې د پاک انتخاب شي. نو لږ به هغه وي، فکر کوم چې دا باندې که دغه نوي په دې شرایطو کې لکه د دې د وجه نه د میکروب انتقال کېدلی شي. په نورو ټولنو کې هلته شرایط ډېر پاک دي، ټولنیز فردي دا ډېر فرق لري د افغانستان سره. فکر کوم چې د افغانستان شرایط به دا موضوع ډېره برابره وي.
مننه کور ودان. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ځانګړي خبرونه اوري. ازادي راډیو
ده. السلام علیکم نبیوله زبلی دا واخله غزنه خبرې کوم. په ډاکټر صاحب محترم ته سلامونه او ترڅنګ پوښتنه هم ده. ډاکټر صاحب، دا چې تل ناساس ناروغي ډیرای واخله، نه پاک خوړو نه پاک ځای نه مين سره دي، آیا هغه کسان چې موږ په شهرونو کې ونو هغه معتادان دي، هغه په نشي ته کوروږي دي، هغه ډېر په ډېر بد حالت کې ژوند کې ډېر په ناپاکه ځای کې ناست او ډېر ناپاکه خواړه هم خوري، آیا هغه څومره له دې ناروغۍ سره په خطر کې دي؟
بله ډاکټر صاحب مهرباني.
واقعا دا ډېر مهم بحث دی. زموږ په ټولنه کې متاسفانه یو زیات تعداد خلک داسې مشته دي، البته سړی یو زیات تعداد قدرمه ډېر مهمه مبالغه نه وي، خو کله چې سړی حتی په کابل مرکز کې ګوري داسې واقعات داسې خلک منظور ګوري چې نشئی تو کرو دی دی او دی د دوی حفظ صحه نه هر جات خراب حالت کی دی او دی په هغه ځایونه کې چې هغه تر دې حفظ صحه دي خشتن اصلا حالت دی کته کو دکیږي. نو په بل طرف نه د دوی د وجود مقاومت د بار بار نشئی تو کو د استفاده دی وجه نه کافی ډیر دی او دی ډیر د راکې د شي یعنی دغه ناروغي ته ډیر معروض دی او په دې ناروغي باندې اخته کېدلی شي ډیر او کېدلی شي زیات مقدار یې اخته هم وي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه؟
ډاکټر صاحب څنګه پوښتنه ده؟ ډاکټر صاحب زه دا تقریبا داسې یو دوې هفتې کېږي چې خاص د بدن نه سمې ده، چې زه د غټې مچاج خاص وینې کې تېره وینې دي او ډېر تازه یم. زه درو ډاکټرانو ته هم کړی یم، هغو دوای را کړم سره رسوي نه، بس د غټې مچاج کوم، بس وینې یې وینې ډېره یې څو پیدا به واستر دي څو کوی چې ډېر وتر په تکلیف یم.
ډاکټر صاحب کومه پوښتنه لري؟ ماتره ډاکټر صاحب کومه پوښتنه ترې لري؟
ضرور ما پوښتنه لرم چې عمر څو کاله دی، آیا کوم عمل لري که نه لري، او آیا تعداد د دفعاتو څو د پیسې دی که نه دی؟
مهرباني.
تقریبا
چوکلن یاست
تقریبا
مننه
او دغه ممتاز کول په وخت کې درد احساس کوي
یا یا توکل نو خو بدن درد کوي دا چې نه په سره ما بدن غو بیم درد کوي څوک تم کوي یا وځه دا یو نه بي لاسه نه څه څه بدن درد نشته څه دی بدن درد نه کې ساده وی نه راځي
مهرباني ډاکټر
صاحب د ورور ته زما مشوره ده چې د وینې کې وینې چې په دغه ممتاز کې راځي دا د مختلفو الکترونو د وجنوي زنی انتانی ناروغین دی زنی میکروبین ناروغین دی چې په هغه کې هم وینه راتللی شي چې په هغه کې تر کې موږ امیبیازې او دات راویل شو همدارنګه شجیله ناروغۍ چې هغه اطالات راویل دي خو په هر حال ماته داسې ښکاره کېږي چې د دې ورور دا موضوع نه ده د دې نه علاوه غیر میکروبین ناروغۍ کې یو ډول بله ناروغۍ ده چې هغې ته موږ د کولمو التهاب وایو الټرېټیو کولایټس البته په هغه کې هم اطالات ډېر وي د خوینه د وینې مقدار هم پکې ډېر وي د دې نه علاوه د انسان د هضمي سیستم د ورستې قسمتونه کله کله زخمونه پیدا کیږي پکې او د مختلفو علتونو د وجنه کله د قبضیت د وجنه او کله هم د بواسیر د وجنه خونديزي منځ ته تللی شي نو اوس د دې علت پیدا کول دا د نږدې نه باید وکتل شي د ورور او کله چې کېدلی شي چې نږدې کوم متخصص داخلي وي دا ورته ورشي ځینې معاینات لازم دي چې وشي او نږدې نه باید دا معاینه شي او پوښتنې وترنه وشي او د معایناتو په نتیجه کې د دې موضوع تشخیص شي چې آیا دا الټرېټیو کولایټس دی دا هیموراید دی او که دا انلفیشن دی او که هم دا کوم انکاري ناروغي ده نو زما مشوره ده همدا چې نږدې یو متخصص ډاکټر وګوري او معاینات وکړي دا موضوع که چیرې دوام کوي نو کېدای شي چې مشکل ورته جوړ شي د خوندي د وجې نه کمپنی باندې اخته شي چې خو نه خاطر ورته دا موضوع نه باندې ځات نشي
ډاکټر صاحب په لنډ راته وایي چې څه سپارښتنې لري د دې ناستې او د غرض د غذایي تسمم د ناروغیو د مخنیوي لپاره چې خلک باید څه وکړي که په لنډ راته ووایي مهرباني
زه غواړم په خلاصه کې تاسو ته ووایم چې په دوه کټګوریو کې دا کار کولی شو چې د دې ناروغۍ نه ځان وساتو وقایه کوځن وقایه ډېره بهتره ده د تداوي نه او ارزانه هم ده اول فردي هیلد استهاب باید ټول هیوادوال زمونږ په جدي ډول په نظر کې ونیسي د یو مسلمان په حیث دا موږ باندې یو فریضه هم ده چې خپل ځانونه پاک وساتو خپل ګډ چاپېر ماحول پاک وساتو او هغه ته چې خوري یا څکو هغه پاک پیدا وسیږي نو په دې لړۍ کې موږ دا ویلې چې هغه ورونه خویندې چې لاسونه خپل ځانونه یې هغه په دې باندې اخته نه کېږي په دې ناروغۍ باندې یعنې اخته کېدل چانس کم دی خصوصا کله چې تشناب ته ننوځي او انسان نو د تشناب ته دراوتلو نه د تشناب نه دراوتلو نه وروسته ځان لاس په صابون او اوبو باندې ووینځل شي دا موضوع په ماشومانو کې ډېر جدي په نظر کې ونیول شي په دې خاطر چې ماشومان د دې صحیح تربي په باندې نه پوهېږي او هغې ته توجه نشي کولی نو میندو او والدینو مسؤلیت ده چې دا موضوع هغې کې تطبیق کړي او عملي کړي د لاسونو وینځل او د لاسونو پاک ساتل دا ډېره مهمه خبره ده همدارنګه ماشومانو کې د پښو او د مخ وینځل هم ډېر ضرور دي چې په دې ډول د دې ناروغۍ خطر پکې نور هم کمیږي په دغه کټګوري کې د څکلو اوبه باید موږ ته پاملرنه وکړو په هغه ځایونو کې چې د څکلو صحي اوبه پیدا کېږي خو مشکل به حل وي او په هغه ځایونو کې چې د څکلو صحي اوبه نه پیدا کېږي البته د څکلو صحي اوبه هغه اوبه دي چې پاکې شوي وي تصفیه شوي وي یا دا چې د بوتلونو کې پیدا کېږي چې عام خلکو ته د معدني اوبو په نوم ورکوي دا پاکې دي د دې نه علاوه د څاګانو اوبه د یالو اوبه او د نلونو اوبه ډېرې محفوظ نه دي کېدای شي په دې کې میکروب انتقال شي نو د دې اوبه د څکلو نه مخکې باید دا جوړ شي بیا یخې شي وڅکل شي تر څو میکروبونه پکې مړ شي او یا هم کلورین پکې په یو خاص تناسب سره د دې کې استفاده وشي او تر څو دا اوبه صحیح شي د جوش کولو طریقه تر ټولو غوره طریقه ده د خوړو او میوو وینځل مخکې د خوړو نه خوراکي مواد چې مخکې هغه خوراکي مواد چې هغه خام خوړل کېږي لکه میوه سبزیجات ترکرجات دا باید مخکې د خوړو نه پاک کړل وینځل شي او نیم ساعت د پاره په مالګه کې یا پتاس کې واچول شي یا مثال او هغه نیم ساعت د پاره پریښودل شي دا نه وسته وخوړل شي
ډیر مننه د داخلو ناروغیو متخصص ډاکټر محبوب الله شفیق چې په دې خبرونه کې مراسره برخه واخیسته د دې خبرونه په دې برخه کې بل د داخله عمومي ناروغیو ډاکټر فضل احمد زای هم را سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو
السلام علیکم د مری صاحب زه هم په خپل ور تاسو ته او ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې
کوم په دې اړه لاند معلومات لمړی ورکې اوریدونکو ته چې شکر څه ډول ناروغي ده او ولې خلک پرې اخته کیږي
شکر ناروغي هغه حالت کېږي چې کله د انسولین په افراط کې یا د انسولین په مقابل کې ریزیسټنسي یا مقاومت رامنځته په دغه دواړو حالتونو کې په بدن کې په وینه کې په داخل د بدن کې په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته ځي. کله چې په بدن کې دغه د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته لاړ دې حالت شکر ناروغي یا ډیابټس یا شوګر یا د قند ناروغي ویل کېږي. دا مختلف شکلونه لري خو مجموع کې دغه دوه ټایپونه دي چې ډیر زیات معمولی دي چې یو ته اول ټایپ وای او بل ته دوهم ټایپ وای. اول ټایپ کې دا معمولا دا په ماشومتوب کې په هغه وخت کې چې ماشوم کله مکتب ته ځي د مکتب د شروع په دوره کې یا د ځواني په اوایلو کې دا اول ټایپ معمولا په دې حالت کې رامنځته کیږي. او دوهم ټایپ چې کوم دا هغه معمولا د سلو کلنۍ نه وروسته او په هغه اشخاصو کې چې هغه د وزن په لحاظ باندې لږ څه چاپ وي په هغو کې رامنځته کیږي. اول ټایپ شوګر یا دغه شکر ناروغي چې کومه ده په دې کې په مطلق ډول سره دغه د انسولینو هغه افراط یا د انسولینو کمبود رامنځته کیږي. کله چې په ابسولوټ ډول سره یا په مطلق ډول سره په بدن کې د انسولینو کمبود رامنځته شي نو په نتیجه کې په بدن کې ګلوکوز میتابولیزم نه رسیږي. په واضح خبره ده چې ګلوکوز مطلب په میتابولیزم نه رسیږي.
ډاکټر صاحب دغه انسولین په عامه ژبه خلکو ته وایي چې لږ ذره پوښتنه چې انسولین چې کمیږي دا څه معنی؟
انسولین یو نوع هورمون ده چې دا زموږ تاسو په بدن کې په یو بل برخه کې چې غته پانکراس وي او د پانکراس په بیتا حجراتو کې التم الفا بیتا حجرات هغه حجرات جوړوي او کله چې هغه حجرات جوړوي بیا د انسولین مستقیم زموږ تاسو ویني تر دې نو په وینه کې د دې انسولین وظیفه دا ده چې ګلوکوز په میتابولیزم ورسي. کله چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي نو په اوتمال ډول سره دغه د پانکراس دغه حجرات چې دغه انسولین جوړوي د دې دغه فعالیت زیاتیږي. په نتیجه کې د انسولین افراز زیاتیږي. کله چې د انسولین افراز زیات نو په وینه کې د انسولین لیول پورته شي. کله چې په وینه کې د انسولین لیول پورته لاړ نو واضح خبره ده چې د انسولین وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میتابولیزم رسول دي. نو هغه ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول بیرته
اغېزمن کیږي. پوښتنه دا ده چې تاسو دوه کټګوریو کې راوستل خوندې ته چې ماشومان زی په دغه دوره کې ولې باید یو ماشوم چې وجود نه وي د تندرست د وزن نه د پورته شو وي په دغه ناروغي باندې اخته کیږي یا دغه حالت پکې رامنځته کیږي؟
دا ځکه چې په خپل دغه د شکرې په ناروغي کې په مجموع کې ارثت جزئیات رول لري. هغه که اول ټایپ ده که دوهم ټایپ ده بعض نور فرعي ګروپونه هم لري. نو په دغه اول ټایپ کې وایي که چیرته د یو چا مور اول ټایپ شکر ولري نو په اولادونو کې 3% د دې خطر شته چې هغه هم شکر باندې مصاد شي خصوصا په اول ټایپ شکر باندې. خو که چیرته د یو چا پلار په شکر باندې اخته وي البته په اول ټایپ د شکر باندې نو په اولادونو کې خطر دې شته چې 6% په دې شکر باندې اخته شي. خو که چیرته د یو چا مور او پلار دواړه اول ټایپ شکر ولري او خپل منځ کې ودونه کړي وي نو په اولاد کې د 200% نه نیول تر 50% د پرې دې خطر شته چې هغه هم په شکر باندې اخته شي. مطلب دا ده چې ارثت په دې کې ډېر زیات رول لري. نو دلته هغه حجرات چې هغه په پانکراس کې دي او دغه حجرات وظیفه د انسولین جوړول دي. انسولین هغه مرکز چې ورته اشاره وکړه دا هورمون ده. نو هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نه رسولای. نو د ارثت دی وجنه یا دا چې مثلا وایرس هغه حجرات وه یا مثلا د کوم بل مشکل دی وجنه هغه حجرات خپل وظیفه په ښه شکل سره سرته نه رسوي. نو په نتیجه کې په بدن کې د انسولین کمبود را څه کیږي. کله چې انسولین کم شو او وینه کې ګلوکوز لیول پورته شي نو دغه د حالت شکر ویل کیږي. شکر
مننه دا دوم باندې اتمن ماشومان یا هغه ځوانان ډیر ټلیفون نه کوي خو غټان ډیر ټلیفون نه کوي هغه بعد من پوښتنه مطرح کړي. تاسو ویل دوهم کټګوري باندې چې سنونه یا عمرونه پورته ویل څلويختو کلونونه په دې هله چې اوریدونکو تاسو خبري اوریدلې وي شکر ناروغي باندې خبري کوو او یو اوریدونکو را سره دی. ډاکټر صاحب مستقیما به اوریدونکو راوخلو ځکه چې وخت ډیر نه لرو. مهرباني ځان راو پیژنې او خپل پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه اومله یا فضل هادی ورداګه ما محترم راښه سمون دا پښتنه د نیمه یو تر ده یا د څلوخت کولو به سینوي د دوا کوله کی چې بده شکر باندې مفتلو ده. کله چې زخم شي دا زخم یې نه جوړیږي ډیر د وسپ تکلیف دی د وسره څه چوره وکړه.
ډاکټر صاحب
دا چې د تر شکر په ناروغه باندې اخته ده چې کله زخم شي زخم یې نه جوړیږي. اصلا په شکر عمده اختلاطات یا هغه جنجالونه چې شکر مریض نه رامنځ ته کوي همدغه اختلاطات او جنجالونه چې شکر مریض خپل ژوند خپل حیات له لاسه ورکوي. ځکه شکر یو مزمنه ناروغي ده د لانګ لایف ډیزارډر وایي. شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه په بدن کې چې څومره واړه او لوی رګونه دي دغه ټول متاثر کوي دغه ټول خرابوي. لکه څنګه چې موږ تاسو هم اکسیجن ته ضرورت درو، هم غذایی مواد ته ضرورت درو، هم د زمغ او ساتو د بدن ټول حجرات وانساج، هم اکسیجن ته ضرورت لري، هم غذایی مواد ته ضرورت لري. کله چې شکر ناروغي دوامدار شي یا د جوړو شکر ناروغي ولري او د خپل شکر په اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول کې یا په نارمل اندازه کې ونه ساتي، نو په نتیجه کې د بدن رګونه خرابوي. هغه کواډو رګونه وي چې هغه رګونه وي، کله چې رګ خراب شي نو بیا د بدن هغه برخه چې هغه زخمی شي، نو دا د رګو د لارې نه هلته په کافي اندازه سره د هغه زخم په جوړېدو کې اکسیجن ډېر زیات اساسي رول لري او غذایي مواد ډېر زیات اساسي رول لري. په کافي اندازه سره هم هغه زخم د رګ د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد نه رسیږي. او له بلې خوا نه کله چې یو څوک شکر ولري، په وینه کې د ګلوکوز لیول د نارمل حالت څخه پورته وي، ټول میکروبونه او انتانات هغه په هغه چې محیط کې چې هلته د ګلوکوز لیول زیات وي هلته ډېر زیات رشد کوي، نو نتیجه کې دغه د شکر د مریضانو زخم ښه نه جوړېږي. ټول هغه مریضان چې شکر ولري او زموږ ستاسو برنامه اوري، نو هغوی باید کوشش وکړي چې د زخم څخه ډېر زیات ځان وساتي، خصوصا د نهایاتو د زخم څخه چې هغه کې پښې او لاسونه راځي. نو په نتیجه کې که چېرته خدای مکړه د زخم سره مخامخ شي، نو دا د شکر مریضانو په نیز باندې دغه د زخم نیکروز او بالاخره د زخم ګانګرین یا ګانګرین هغه حالت دی چې دغه حجرات بیخي د خپل زور د لاسه ورکړي، دغه امساج خپل ژوند د لاسه ورکړي، نو بیا بدن ته جسم اجنبي ګرځي. نو په نتیجه کې د زخم کله جوړېږي، بیا هغه د پښې فقط کېږي او خلاص لاس فقط کېږي.
بلې مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب احمد زینه.
احمد ما د ډاکټر صاحب پوښتنه دا تقریبا د لاس کار کېږي لوګیا نه خود اګي دا د سیډ 15 کې خورای نه سم کله چې یو خورمه د سټیک وګات سره پیږي، خصوصا رومیان سره رومیان ډیر 15 کې دا هم خورمه کې کوجر سره پیږي، یا د دې درګو کار د دایمي کار د لرمالي شهرت شوړي دی وایم دې کې د دوه دوا د خدمت ولا ستایم.
مهرباني ډاکټر صاحب.
ټول هغه اشخاص چې غوی مزمن او دوامدار قبضیت لري، موږ تاسو د قبضیت هغه حالت ویل کیږي چې یو انسان په صدر ساتو کې یو ځل هم دغه دک جابي چایونه کی، بیا چې کله صدر ساتو وروسته دک جابي شي دی هغه د دک متیازو هغه غوچی وی قوام د سخت وی، نو دې حالت قبضیت ویل کیږي. نو موږ تاسو چې هغه اشخاص چې هغه د قبضیت تاریخچه ولري یا قبضیت ولري، نو ټول هغه غذاګانې چې هغه دغه قبضیت نور هم زیاتوي، لکه د چې په خپل اشاره ورته وکړ چې دغه لوبیا د نخود دی، هګۍ دی، وریجه ده، غوښه ده، د دې په مصرف کې باید کموالی راولي، ځکه دا غذاګالې چې کله موږ تاسو خورو له کولمو څخه دغه د اوبو جذب زیاتوي او له بلې خوا د کولمو حرکات پکې کمیږي. نو په دواړو حالاتو کې نو دغه په داخل د کولمو کې د غذایي موادو هغه اندازه هم سختیږي او د زیات وخت لپاره په داخل د کولمو کې دغه شاین پاتې کیږي. لبلې خوان ټول هغه اشخاص چې هغه د مزمن قبضیت تاریخچه ولري، هغوی باید زیات اندازه سره فزیکی فعالیت ولري او د ترکاری څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې دوی په قبضیت کې کموالی راشي. او بل اخره د مایاتونه، مایات که هغه د ترکاری د سوپ په شکل باندې وي یا مثلا د اوبو په شکل اوبو وي، مایا بل هر څه وي چې مایع شکل ولري، نو د دې څخه زیات استفاده وکړي تر څو چې د حالت څخه شي. خو که چیرته په دغه مانورو سره د قبضیت کنه شو، نو بیا په دوم قدم کې دوی مجبور او مکلف دي چې د دې قبضیت هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت پیدا شوی نه وي نو قبضیت به لمنځ نه شي، هغه علت باید لمنځ یوړل شي تر څو چې دوی قبضیت بیا د دوا په شکل باندې هغه اساسي علت باید لمنځ لاړ شي او چې تر څو همدغه دوامدار مزمنه قبضیت څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب احمد زک څه ویل لري غواړي خلکو ته وایي چې په څه ډول دوی کولای شي په لنډو خبرو په لنډو ټکو چې خبرونه پاتې ورسو؟
نوري صاحب دوه خبرو ته غواړم چې اشاره وکم. اول ټول هغه هیوادوال چې هغه د شکرې په ناروغي باندې اختنه وي، چې غواړي شکرې ناروغي باندې اختنه شي، باید څو نقاط ته باید زیات متوجه شي. اول دا چې فزیکی فعالیت باید زیات کړي. دوهم ټول هغه غذاګر چې هغه خوږی وي، په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز ولري، قند ولري، دغه په مصرف کې کموالی راولي، او که چیرته وزن ولري وزن باید کم کړي. بل ټول هغه اشخاص چې هغه له پخوانه د شکرې په ناروغي باندې اخته وي، یعنی شکر مرض ولري، نو د دې لپاره چې شکر د دوی په نیز باندې کوم جنجالونه ونزېږي، د زړه د حملې سبب نه شي، د مغزي سکتې سبب نه شي، د ګردو د عدم کفایت سبب نه شي، سترګې ورته خراب نه کړي، ځکه په سترګو کې مختلف مشکلات رامنځته کوي، نو هغوی باید خپل شکر په هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول یا په نارمل اندازه کې وساتي. نارمل اندازه د شکر د مریضانو لپاره چې کله په شکر باندې
باندې په نهر باندې خپل شکر ګوري د نوی او د یو سرو درسو په مابین کې وي، یعنی نوی نه شکر چټ نشي، د یو سرو درسو نه شکر چټ لړ نشي، د دې په مابین کې چې وي د اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول وي، بیا هغه ټول خطرات او مشکلات هغه پروګرشن دی چې دا ډېر سلو کیږي، یا په ساده ډول سره کوي بیا شکر ناروغي ته مرض هم نیول کیږي، د ټول جنجالو مخه نیول کیږي، نو په نتیجه کې د ټول مشکلات څخه د شکر مریض خلاصون پیدا کولای شي.
ډېر مننه د داخله ناروغیو ډاکټر فضل احمد زئی چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړل. قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ د ازادي رادیو خبرونه هم دومره و. لتاسو ټول مننه چې په دې خبرونه کې مو غډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټولای شئ. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.